سلامون ستړي مشه د کابل په وخت د مازیګر څلور بجې شوي. په دې خبرونه کې زفرید سیال ستاسو قربان یم. تر هر څه مخکې خبرونه، په جلال آباد کې یو کس خپل مور او دوه ورونه وژلې دي. د ننګرهار ځمنی قومندانۍ ویاند عبدالبصیر زابولي د پیښې په تړاو رسنیو ته ویلي چې د پنجشنبې ماښام مهال د جلال آباد ښار د درېیمې ناحیې مربوطه اربابانو سیمه کې یو کس خپل مور او دوه ورونه په ډزو وژلي او له سیمې تښتېدلی دی. د زابلي په وینا د پیښې لامل تر اوسه نه دی معلوم، خو د عمل د نیولو او د پیښې د څېړلو چارې دوام لري. په افغانستان کې د پاکستان سفیر وایي په کابل کې بې درکه شوی پاکستانی خبریال خوندي دی. پاکستانی ژورنالیست انس ملک یو ورځ وړاندې په کابل کې بې درکه شوی و. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې په افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان نن ویلي چې له انس ملک سره یې په ټلیفون خبرې کړي او هغه روغ جوړ دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د تایوان پولې ته څیرمه د چین پوځي تمرینات غندلې دي. بلینکن وویل تایوان ته د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پولوسی له سفر سره په ورته وخت کې د چین تمرینات په هیڅ ډول نشي توجه کېدی. پکینګ تایوان د خپلې خاورې برخه ګڼي او د بیل هیواد په توګه یې په رسمیت نه پیژني. چین وایي چې له دې سیمې څخه د پولیسي سفر ته دا تمرینات له اړتیا سره سم ځواب دی. چین د تایوان شاوخوا د بالستیک توغندیو ډزې کړي، جیت الوتکې الوزولي او جنگي بیړۍ یې ګرځولې دي. بلنکن د جنوب ختیځې آسیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په پنوم پن کې تر خبرو وروسته وویل چې دا د چین له لوري د پام وړ پرونکې هڅې دي او د تایوان برخه کې به د واشنگتن په دریس کې بدلون رانشي. پکینګ نن تایوان ته د نانسی پولیسی د تک په خاطر پر هغې بندیزونه ولګول، خو دا بندیزونه مشخص شوي نه دي. د بخښنې نړیوال سازمان اوکراینی ځواکونه تورن کړي چې د استوګنې په ودانیو، ښوونځیو او روغتونونو کې په میشتېدو سره ملکي وګړي په خطر کې اچوي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه تور د کیف له توند خبرګون سره مخامخ شوی دی. د بخښنې د نړیوال سازمان عمومي منشي اګنس کالارمارټ وویل چې د دوی څېړونکو د اوکراین د ځواکونو یو لړ کړنې مستند کړي چې په کې ګڼ میشته سیمو کې د عملیاتو پر مهال ملکي وګړي له خطر سره مخامخ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی بیگا په خپل ویډیوي وینا کې وویل هڅه په فرضي ډول هم داسې کوم شرط نشته چې د روسیې برید دی پرې توجیه شي. تاسیا زاده رادیو اوري. د امریکا د اف بی آی استخباراتو مشر د افغانستان په اړه وایي د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې. د نورستان د برګ مټال ولسوالۍ استوګن د ښوونځیو ودانۍ غواړي.
برګ مټال لیسا تعمیر نه لري، د برګ مټال د انجنونو لیسا تعمیر نه لري، تعمیر په خو او سویدل.
په کندهار کې د شر ناروغي زیاته شوې دي. د ورکشو عزیزانو په پروګرام کې د یو شمیر ورکشو تر څنګ ځینې کسان موندل شوي دي.
موږ یو ماشوم پیدا کړی دی، نوم یې احمد ولی دی، د پلار نوم یې عبدالرحمن دی.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته نن په کابل کې او څو نورو لوی ښارونو کې د امریکا پر ضد مظاهرې وشوي. راپورونه وایي چې طالبانو له خپلو پلویانو غوښتي وو چې د جمعې له لمانځه وروسته په مظاهرو کې ګډون وکړي. په جلال آباد کې د مظاهرې برخوال چې د مخابراتو په څلور لارې کې راټول شوي وو، د کابل په شیرپور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو برید یې وغنده. دوی د امریکا پر ضد اشعارونه هم لزانه سره لیکتول. د شنبه په ورځ د جولای په 10مه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ووژل شو، خو طالبانو له برید څلور ورځې وروسته په یوه اعلامیه کې په کابل کې د الزواهری له اوسېدو بې خبري څرګنده کړه او وی ویل چې په دې اړه به پلټنې وکړي. په کابل، جلال آباد او څو نورو لوی ښارونو کې نن په داسې مهال کې مظاهرې شوې چې طالبانو عموما خلکو ته د مظاهرو اجازه نه ورکوله.
په افغانستان کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری وزل کېدو د امریکا د استخباراتو اداره له دغه هیواد پر امریکا د احتمالي ترهګری سبریتونو په اړه اندېښنه کړې ده. د اف بی آی مشر کریستوفر واری چې
د امریکا د استخباراتو مشر په افغانستان کې د القاعده مشر ایمن الزواهری تر وژل کېدو وروسته له دغه هیواد پر امریکا د احتمالي بریدونو په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. د اف بی آی مشر چې د کانګرس د قضایي کمیټې په غونډه کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې په تیره نږدې یو کال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي دي، دوی د استخباراتي اطلاعاتو په برخه کې ستونزې لري. دا په داسې حال کې ده چې د استخباراتي اطلاعاتو پر بنسټ الزواهری د اونۍ په پیل کې په کابل کې ووژل شو. جزئیات د فیروزی عزیزی پراور کې.
په افغانستان کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری وزل کېدو د امریکا د استخباراتو اداره له دغه هیواد پر امریکا د احتمالي ترهګری سبریتونو په اړه اندېښنه کړې ده. د اف بی آی مشر کریستوفر واری چې د پنځشنبه په ورځ د کانګرس د قضایي کمیټې ناسته کې خبرې کولې ویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره هغه اندېښنه لري چې د استخباراتي معلوماتو د راټولولو سرچینې به د لاسه ورکړي او په دې سره به لویه استخباراتي خلا رامنځته شي.
ځانګړي توګه اوس چې موږ له افغانستانه وتلي یو، زه د منابعو د لاسه تللو او د استخباراتي معلوماتو د راټولولو په برخه کې ډېره اندېښنه لرم. موږ به هلته لوی استخباراتي تجربه لرو.
د امریکایي چارواکي اندېښنه وښوده چې دا ویره لري چې دا وضعیت د دې لامل سي چې د القاعده په ګډون نورې تروریستي ډلې هم پر امریکا د حملې کوښښ وکړي.
زله د احتمال ډېر ویریږم چې القاعده هلته بیا سره منسجم سي. د داعش خراسان څنګه له رامنځته کېدونکي ناوړه امنیتي تشې څخه استفاده وکړي او هلته وضعیت په کتو ان زه دلته په امریکا کې د ترهګرو په اړه اندېښمن یم.
که څه هم طالبانو د اف بی آی د مشر د څرګندونو په اړه مشخص څه نه دي ویلي، خو د طالبانو حکومت له 15 ورځو چوپتیا وروسته پرون پنځشنبه د ایمن الزواهری په اړه په یو خبر پاڼه کې په کابل کې د نوموړي د اوسېدو په اړه بې خبري وښوده. د طالبانو د حکومت په دې اعلامیه کې چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې، پکې راغلي چې دوی خپل کشفي او استخباراتي قانونو ته لارښوونه کړې چې د پیښې د مختلف اړخونو په حق له هر اړخیزه او جدي څېړنه وکړي. د اف بی آی مشر کریستوفر واری دا څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې وکړې چې امریکا په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری د وزیر کېدو اعلان کړی دی، خو ځینې افغان امنیتي کارپوهان په دې باور دي چې په کابل کې د ایمن الزواهری وزیر کېدل به افغانستان یو ځل بیا د نیابتي جګړې په لور بوځي. له دې ډلې د امنیتي چارو پوه محمد اسحاق احمد ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې نړۍ ته دا ثابته کړه چې په افغانستان کې لا هم ترهګري ډلې موجودې دي او پالل کیږي. ورسته له هغې چې امریکا د جولای په 1 په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری د وزل کېدو اعلان وکړ، په کور دننه او بهر له افغانستانه د سیمې او نړیوالو هیوادونو په ځانګړې توګه د امریکا د ګټو د ګواښلو په اړه پر طالبانو نیوکې او اندېښنې زیاتې شوې دي. هڅه مو وکړه د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو او دا چې د دوی څېړنو کې د ایمن الزواهری په اړه تر دې دمه څه موندل شوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی معلوماتو ته په تمه کړي یو.
په داسې حال کې چې د اف بی آی مشر د ایمن الزواهری تر وژلو وروسته امریکا امنیت اندېښنه لري، طالبانو په کابل کې د القاعده د مشر له شتونه بي خبري ښودلې ده. بل لورته د امریکا د کانګرس یو غړی وایي د طالبانو حکومت د امریکا استخباراتو ته سپکاوی کړی دی. په دې اړه د یو شمېر کارپوهانو نظرونه په دې راپور کې.
په کابل کې د امریکا وروستي برید او له هغې وروسته د طالبانو اعلامې ته بېلابېل غبرګونونه. د رواني میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن اعلان وکړ چې په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژلی. د دغه برید څلور ورځې وروسته د پنځشنبې ورځ ناوخته د طالبانو حکومت اعلان وکړ او وی ویل چې په کابل کې د زواهری لښتونه خبر نه و. دوی په خپله اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو حکومت مشرانو خپلو استخباراتي ادارو ته امر کړی تر څو د پیښې په اړه هر اړخیز معلومات وکړي. خو د طالبانو دغه اعلامیه ته بیا د امریکا د کانګرس یو غړي غبرګون ښودلی. د امریکا د کانګرس غړي لینسی ګراهام په خپل ټویټر لیکلی چې طالبانو په دغه ځواب سره د امریکا استخبارات ته سپکاوی کړی. هغه وړاندې لیکلي د دوی ځواب نه یوازې زموږ استخبارات ته سپکاوی دی، دا موږ ته ټول هغه څه په ګوته کوي چې موږ اړتیا لرو پوه شو. هغه دا چې نوي طالبان زاړه طالبان دي، مونږ اړتیا لرو چې د سپتمبر د 11مې د بلې پیښې د مخنیوي لپاره ژر تر ژره خپلې تګلارې تعدیل کړو، ځکه چې مات شوی سرحد د امریکا او په افغانستان کې د ترهګرو خوندي پټنځایونه د یو ناورین لپاره فرمول دی. له بلې خوا په افغانستان کې به یو شمېر د چارو پوهان د طالبانو له لورې په ځنډ سره اعلامې د پوښتنې وړ ګڼي. د چارو شونونکی عصمت قانع:
دا اعلامیه کې نه له مسؤلیت سره د فرار لاره شته، نه د مسؤلیت د منلو منطق پکې شته او نه نور اړخونه پکې شته. نو په لحاظ زما خو هیله دا ده چې اوسنی حاکمات د موضوع حساسیت ته متوجه شي او په نړیواله سطحه یو داسې تاثر ورکړي چې افغانستان راپورته کیږي.
په ورته مهال پخوانی ډیپلوماټ شکریه بارکزی بیا وایي طالبانو په دغه اعلامیې سره وښوده چې دوی اوس هم خپلواک نه دي او استخباراتي ضعف یې زیات دی.
ما په ان طالبان دا چې ناوخته غبرګون وښوده د دې ښکارندوی دی چې خپل دیم معقول جواب نړیوال ته نه درلوده. دا چې طالبان خپل سټیټمنټ کې بې خبري ښیي دوی بل لاره نه لري. دا کوم سټیټمنټ طالبان ورکوي؟ غواړي چې د امریکا سره د جګړې او مخالفت نه ډډه وکړي او یو رقم ته ځان د پاره یو منځګړې لاره انتخاب کړي چې وایي چې موږ خبر نه وو.
د چارو دا پوهان په دې باور دي سره له دې چې طالبانو د دوهې تړون سره سم له نړیوالو سره ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به د القاعده شبکې سره دوی خپلې اړیکې پرې کوي او هیڅ یوې بهرنۍ شبکې ته به د فعالیت اجازه نه ورکوي. خو د اګست میاشت په لومړۍ نیټه په کابل کې د ایمن الزواهری وژل کېدل دوی د ژمنه ناسمه ثابته کړه. طالبانو تازه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د نورستان په برګ مټال کې زده کوونکي د خونځیو لپاره ودانۍ غواړي. په دې ولسوالۍ کې یو دیرش خونځی شته چې لسی ودانۍ لري. په نورستان کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د 15 خونځیو د ودانیو د جوړېدو چارې روانې وي چې د نظام له بدلون سره هغه کارونه په ټپه درېدلې دي. جزئیات په راپور کې.
د برګ مټال لیسې د لسم ټولګي زده کوونکي رفیع الدین د خپلو ټولګیوالو سره تر شین اسمان لاندې سره لمر ته په سپیرو خاور ناستې د ښوونځي جامې پر خاورو ککړې دي. وایي د سرپنا د نشتوالي په وجه ستونزې ګالي.
تعمیرات هم نشته اوس، بس په دې لمر کې کېنول نور هر څه مشکلات دی. اداري مشکلات هم پکې دی اوس. بس غوښتنه مې دا ده چې زموږ اداره کې باید دې سره لږ دغه وکړی شي، کومک وکړی شي چې دا اداري مشکلات حل کړی شي. تعمیرات باید جوړ شي. دی
د برګ مټال ولسوالۍ قومي مشر حاجي غلام مولا نورستاني د ښوونځیو د تعمیرونو د نشتوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اکثره ښوونځي ودانۍ نه لري او د سور کودتا وړاندې د برګ مټال لیسې ښه ودانۍ درلوده، خو په جنګونو کې هغه وسوځول شوه او د تیر جمهوری حکومت په دوره کې دیوالونه د نوې ودانۍ جوړولو په نیت ونړول شول، خو لا هم د بنسټ ډبره بیرته نه دی ښودل شوی.
برګمټال لیسا تعمیر نه لري، د برګمټال د انجنونو لیسا هم تعمیر نه لري. تعمیر په خو وسوځیدلې. پخوانی تعمیر چې مونږ هلته لیسا درس ویلې تقریبا لس دوالس اتاق و دفترونه و هر څه تیار و. پخوانی تعمیر چې مونږ هلته لیسا درس ویلې تقریبا لس دوالس اتاق و دفترونه و هر څه تیار و. پخوانی دولت په وخت کې تعمیر جوړه و په نامه یو شرکت ته ورکړی و، هغه شرکت هم کار نه دی کړی، تعمیر د منځه وړی.
هغه وای په تیرو کلونو کې د تعمیرونو د نشتون سره سره په لسګون نجونې او هلکان په یاد ولسوالۍ کې له 12مو ټولګیو فارغ شوي دي. د برګ مټال اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ښوونځیو ته یې ودانۍ جوړې کړي څو یې اولادونه په مناسب چاپیریال کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. په نورستان کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي برګ مټال ولسوالۍ کې له 1.5 ښوونځیو او یوې مدرسې څخه یوازې لس ښوونځي ودانۍ لري چې هغه هم د زده کوونکو اوسنی شمیر ته ځواب نشي ویلی. په یاد ولایت کې د پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل د هغه په خبره د اقرا برنامې له لارې چې د نړیوال بانک لخوا تمویلېدله په نورستان کې سلو خونځیو ته ودانۍ جوړولې چې له ډلې 15 خونځیو ته د تعمیرونو رغولو کار پیل شوی و او د یو شمېر خوې 43% بشپړې شوې وې او د نورو لپاره هم پروپوزلونه ترتیب شوي و چې په افغانستان کې سیاسي بدلون رامنځته شو او د آبادۍ چارې په ټپه ودرېدې. ښاغلی مطمئن زیاتوي چې په برګي مټال کې له 15 زیات هلکان او نجونې پر زده کړو بوختې دي او له نړیوال بانک غواړي چې د یادو زده کوونکو د ستونزو هواري لپاره دې بیرته خپل کارونه پیل کړي.
زموږ غوښتنه دا ده په تېر کې لکه څنګه چې هغوی خپل کارونو ته ادامه ورکوو فعالیتونه یې کوو په افغانستان کې بیا خصوصا په نورستان کې اوس هم باید خپل کارونه مخته یوسي، ځکه په تېر کې هم کوم ولس دلته ژوند کوو، اوس هم همغه ولس ژوند کوي، همدغه د ولس بچیان دي. دلته تعمیرات ونه لرو نو بیا موږ نشو کولی خپل درسونو ته ادامه ورکړو، ځکه سرسید علاقې دي، یخ علاقې دي، بارانونه او سیلابونه، حتی په اوړي کې دلته واورې وشولې.
نورستان هغه لرې پروت او غرنی ولایت دی چې اوسېدونکي د ښوونځیو د ودانیو تر څنګ د نورو ګڼو اسانتیاوو د نشتون له امله ستونزې ګالي.
د افغانستان برېښنا شرکت چې د طالبانو تر واک لاندې فعالیت کوي وای چې د وارداتي برېښنا له درکې د ګاونډیو هیوادونو پورونه ورکړې دي. د دغه شرکت د سوداګرۍ چارو رئیس مولوي عبدالرحمن ویلي چې افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته 138 میلیونه ډالر پور ادا کړی دی. د ونویل چې ټول ټال برېښنا شرکت د ګاونډیو هیوادونو څومره پور وړی دی، خو د دغه شرکت مالی او اداري رئیس د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې ویل چې د تاجکستان نیمایي پورې بیرته ورکړی دی. افغانستان له ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه برېښنا واردوي، خو تر ټولو ډیره برېښنا له ازبکستان اخلي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
د روسي یوې محکمې د امریکا د باسکټبال یو وتلې لوبغاړی په نږدې 10 کاله بند محکومه کړه. دا لوبغاړی چې بریتني ګراینر نومیږي په دې تور محکومه شوی چې په دسکول کې مخدره مواد موندل شوي دي. د امریکا ولسمشر په دې پریکړه خبرګون ښودلی دی. نور جزئیات په راپور کې.
په روسیې کې یوې محکمې پرون پنجشنبه د امریکا د ښځینه باسکټبال نامتو لوبغاړي بریتني ګراینر د مخدره موادو د لرلو په تور په 9.5 کاله بند محکومه کړه. د امریکا ولسمشر د روسیې د محکمې دا پریکړه د نه منلو وبلله. اغلی ګراینر منلی چې په قصدي ډول نه بلکې په خطا یې مسکو ته تر تګ مخکې په دسکول کې د الکترونیکي سیګریټو لپاره د چرسو د غوړو کپسولونه اچولي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې د خیمکی شار د محکمې له لوري د فیصلې په وړاندې په خبرګون کې د مسکو له خوا د امریکایي تبعید فوري خلاصون غوښتنه کړې او ویلي دي چې په روسیا کې د دوه بندي امریکایي اتباعو د ورستنولو غوښتنه کوي. له دې سره هم مهاله په مسکو کې د امریکا سفارت د ګراینر په اړه د روسیې د محکمې پریکړه د عدالت په اجرا کولو کې ناکامي بللې ده. رویټرز خبري اژانس ویلي په اوسنیو شرایطو کې د واشنگتن او مسکو اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر ټولو خراب دي. د امریکا ولسمشر تر سخت فشار لاندې راوغسته چې په یو نه یو ډول په روسیه کې نیول شوی امریکایان خوشی کړي. پر همدې سربیره په وروستیو اونیو کې داسې اټکلونه شوي چې ممکن میرمن ګراینر په امریکا کې د روسیې د وسلو له یو بندي سوداګر سره مبادله شي. دا خبره تیره اونۍ د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په ټلیفوني خبرو کې هم یاد شوه. بریتني ګراینر د خیمکی شار د محکمې د فیصلې تر اعلانې دوه مخکې د پنځشنبه په ورځ د محکمې په غونډه کې بوبل تیروتنه یې کړې او له قاضي غواړي چې په سخت سزا د دې ژوند برباد نه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کندهار کې د شری ناروغي زیاته شوې ده. د کندهار د میرویس روغتون مسؤلان وایي په دې ولایت کې په شری ناروغ د اخته ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او یوازې په تیرو دریو میاشتو کې 9 ماشومان دغې ناروغۍ وژلی دي. ډاکټران وایي هر کال د هوا په بدلیدو سره په شری ناروغۍ د اخته ماشومانو شمیر کې زیاتوالی راځي چې اصلي لامل یې د کورنیو لخوا ماشومانو ته د واکسین نه ورکول دي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د کندهار په میرویس سبزوی روغتون کې د ماشومانو په دیواټ کې ټول بستر سوي ناروغ کوچنیان د شری له ناروغۍ څخه کړیږي. شریفه د خپلو درو هغو ماشومانو سره ناسته ده چې تازه د شری په ناروغۍ اخته سوي. دا وایي لومړی یو ماشوم په شری اخته سو او وروسته دوه نور هم په ورته توګه ناروغ سول چې حالت یې خراب سو او مجبور سوه چې روغتون کې بستر کړي.
درې
کلنه بی بی عائشه هم په شری ناروغي اخته ده. د بی بی عائشه مور الماس وای لوري د تیر څو ورځو راهیسې په بد حالت کې و چې بل اخره مجبور اسو روختون ته راوړي او اوس ل درو ورځو راهیسې بستر ده. شری یو ساري ناروغي ده چې د ناروغ پر بدن سری کوچنی دانې راخیږي. ډاکټران وایي هر کال د هوا په بدلیدو سره په شری ناروغي د اخته ماشومانو شمیر کې زیاتوالی راځي چې اصلي لامل یې د کورنوي لخوا ماشومانو ته د واکسین نه ورکول دي. د کندهار د میرویس سبزوی روغتون مسؤلان وایي په دې ولایت کې په شری ناروغي د اخته ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او یوازې په تیرو درو میاشتو کې 9 ماشومان د دې ناروغۍ له امله مړه سوي دي. کندهار کې د میرویس سبزوی روغتون د ماشومانو د څانګې مشر ډاکټر محمد صدیق وایي په شری ناروغۍ اخته ماشومان دغه روغتون ته ډېر وړل کیږي خو په منځ کې دوی یوازې هغه بستروي چې حالت یې خراب وي او دوامداره نظارت اړتیا ولري. ډاکټر محمد صدیق زیاتوي چې د تیرو درو میاشتو په جریان کې دغه روغتون ته سلګونه په شری اخته ماشومان وروړل سوي چې 400 اویا دوی بستر کړي دي.
تیر درو میاشتو کوم ارکان موږ سره موجود دي، موږ 400 اویا مریضان بستر کړي دي چې دغه 400 اویا مریضان د کومیا څخه نیم شپې مریضې په حق رسېدلي دي.
د میرویس روغتون د ماشومانو د څانګې مشر ډاکټر محمد صدیق د ماشومانو د مړینې تر ټولو لوی لامل روغتون ته پر وخت داغوی نه ورول یادوي. د ده په خبره د ګرمي هوا له امله اوس دغه ناروغي یو ځل بیا د ډېرېدو په حال کې ده. ډاکټر صدیق وایي د شری د ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید ټول خلک خپل ماشومانو ته د شری واکسین ورکړي.
دا په ډېر یخ کې هم ډېرېږي او په ډېره ګرمۍ کې هم ډېرېږي. دا خو تاسو ته معلومه ده یو میکروبي مریضه ده چې د یو ویروس په واسطه ده خپریږي. دا هغه سې یو مریضه ده چې که چیرې موږ منظم واکسین وکړو نو مخه یې نیول کېږي. اما دلته چې دی افسوس خبره دا ده چې زموږ خلک واکسین ته هېڅ توجه نه ورکوي. یوازې د پولیو واکسین چې دی فکر کوي چې دا د ګردو مرضو لپاره واکسین دی. حال دا چې پولیو ځانته واکسین لري، شری یا میزل ځانته واکسین لري. نو زموږ سره چې کوم مریضان بستر سوي یې تقریبا اضافه ده د 50% څخه یې داسې کسان چې هغو واکسین نه یې کړي کوچنیان یې.
د روان کال دورې په 15 نیټه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت اعلان کړی و چې په افغانستان کې 15,000 ماشومان په شری ناروغۍ اخته سوي چې په وینا یې له دې جملې 1,600 ماشومان مړه سوي دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rferl.org.
په میدان وردګو ولایت کې بزګران وایي چې د وچکالۍ له وجې د دوی د باغونو حاصلات سم نیمه کم شوي دي. دوی وایي د وچکالۍ له امله د میوې دانې کوچنۍ شوي او اوبه او خوند نه لري. دا بزګران د خپل حاصلاتو لپاره د بازارونو له نشټوالي هم شکایت کوي. په دې اړه نور راپور د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د میدان وردګو ولایت بزګران وایي سږکالی د وچکالۍ او طبیعي آفتونو له امله په حاصلاتو کې نیمایي کموالی راغلی دی. دوی وایي یادې وچکالۍ دغلته تر ډېره خپل تاثیرات د زردالو او سیبو پر باغونو غورځولي دي. حمیدالله د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی او پر خپل درې جریبه ځمکې د زردالو باغ جوړ کړی دی او دوی اوس په راټولولو بوخت دي. دی وای د تیر کال په پرتلای په حاصلاتو کې نیمایي کموالی راغلی دی.
سم په نیمایي باندې تاثیرات پکې دي چې کمزوري شوي دي د وچکالۍ د امله او مرضونه د وریځې راتاو شوي بارانونه نه کېږي د بارانونه امله د وریځې د تاریخ نه یو مرض اوپات پیدا شوی دی چې بعضې داسې بعض ضرورلي ده چې اوس وینه چې هغه شوي دي هسې خراب شوي دي برګ برګ هغه کړی مرض یې پیدا کړی دی.
د اوبو کمښت بې وخته اورښتونه او نور طبیعي امراض هغه څه دي چې دغلته یې د باغونو پر حاصلاتو منفي اغېزې کړي. حسیب الله د دغه ولایت یو بل بزګر دی چې په خپل مځکه یې د زردالو باغ جوړ کړی دی. دی وایي هغه ډول هیلې چې خپل باغ ته یې لرلې پوره نه سوې ځکه د ده په خبره چې د لاس په تڼاکو د پالل سوي باغ حاصلات یې هغه د پخوا په شان قیمت او بیه نه لري.
سږکال وچکالي هم په دغه ولایت کې په سره سره د وچکالۍ بیا هم باغوانانو وکولی شوه چې خپل زردالو ته خپل وخته پورې وساتي او هغو ته اوبه ورکړه او هغه کا خو که څرنګه چې د باغوانانو هیلې وي هغه رقم ته قیمتونه نشته دي، قیمتونه بیخي ټیټ دي.
طالب چارواکي هم د یادو باغوانانو ستونزې مني خو وایي دوی د بازار موندنې په اړه خپلې هڅې پیل کړې دي. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس صفي الله راید وایي چې دوی هڅه کوي د افغانستان په دننه کې او دغه راز د افغانستان بهر د دغه ولایت میوو ته بازار پیدا کړي.
او د بازار موندنې برخه کې موږ د وزارت تجارت سره خبره کړې ده او موږ ته ډاډ راکړه چې نور ملکونو سره به دوی دغه هوکړه لاسلیک کوي او د موږ دغه زردالو نورې میوې چې دي هغه به انشاءالله تر ډیرو هیوادو ورسیږي.
د میدان وردګو ولایت دغه بزګران او باغوانان له دولت غوښتنه کوي چې دغلته جی بندونه ورته جوړ کړي او اوبه ورته مهار کړي څو باغونه یې د دغه ډول آفتونو څخه د تل لپاره وژغورل سي.
تر څلور نیمو بجو وروسته د ورکشو عزیزانو پروګرام لرو. په دې خبرونه کې به له خلکو دا واوري چې دوی خپل ځینې ورکشوي عزیزان پیدا کړي دي.
نوم می پزل حق ته د ننګرهار د خوګړو ولسوالۍ نه ورته پیغام پرې ازادي راډیو نه می دغه خیله ده چې د ترکیه او ایران خاور درمن افغانانو سره ډېر بد سلوک او بد رویه کیږي. باید د طالبانو رون نم دغه خیله ده چې دې مخنیوي وشي بد چې په جدي ډول دې مخنیوي وشي چې دا کم حق نه لري افغانانو سره چې داسې بیزتی وراړوي مګر نیونه حق ته چې راوالي خو په غسره عزت سره خدا حق نه لري چې والو ټکول او بیزتی وراړي.
زمونږ دغه مشکل ده د معلمینو چې د معلومینو د نمرو هیڅ درک نه لګیږي او د معلومینو خارګوټي دی هغه غصب شوی. موږ د اسلامي امارت څخه جدي دا غوښتنه کوو چې دغه خارګوټي د غصب څخه خلاص او معلومانو ته خپل حق ورسوي. دوی خو ډېرې وعده کوي خو لیکن دې کې پاتې راغلي د نمرو معامله کې ځکه استادان خورن چې دي هغوی چې دي په کریا پراته دي.
السلام علیکم. اسلامی امارت صدر غوښتنه لرو چې دا ولورونه ارزانه کې دا بیخي ګران دي نو لس لک روپۍ چا په واسه کې دا ګرانې او په دغه کې مرزونه سر باندې دا لاریم باندې سر بارډرونه باندې بیخي ګرانې ده. بس
بي سود ګمرک نه نه هم نه هینا په پیغام پرې د ما زمنګ په کلی کې فقر غربت د ډیر خلک غریبان دي او هیڅ نشته دي. خدای مسئولونو څخه مې دا هیله ده چې ماشینونو چارواکو ته داس ونګ غو ورسوي چې دل دراشو سروي وکي د غریبانو لاسنیوي وکي.
سلامونه احترامات ازایر رډو ټولو کارکونکو او ردونکو ته وران کو چم د خوستغه د ورسته کې سیران افغان کوړان دي چې کوم ظلم او زیاتای شروع کړی ده د هیڅ کله نه د اسلامي او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل ده. موږ د بهرنیو چارو وزارت او د افغان سفارت څخه هیله کوو چې د افغانانو غم دې وخوري او د داسې کړنو مخه دې ونیسي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 دوویشت یوولس څلورویشت دوه سوه یو. شمیره بیا تکراروم: صفر صفر څلور سوه شل دوویشت یوولس څلورویشت دوه سوه یو.
وړاندې د ورکشو عزیزانو پروګرام لرو، خو تر هغې مخکې خبرونه. په جلال آباد کې یو کس خپل مور او دوه ورونه وژلي دي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالبصیر زابولي د پیښې په تړاو رسنیو ته ویلي چې د پنجشنبې ماښام مهال د جلال آباد ښار د درېیمې ناحیې مربوطه اربافانو سیمه کې یو کس خپل مور او دوه ورونه په ډزو وژلي او له سیمې تښتېدلی دی. د زابلي په وینا د پیښې لامل تر اوسه نه دی معلوم، خو د عمل د نیولو او د پیښې د څېړلو چارې دوام لري. په افغانستان کې د پاکستان سفیر وایي په کابل کې بې درکه شوی پاکستانی خبریال خوندي دی. پاکستانی ژورنالیست انس ملک یو ورځ وړاندې په کابل کې بې درکه شوی و. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې په افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان نن ویلي چې له انس ملک سره یې په ټلیفون خبرې کړي او هغه روغ جوړ دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د تایوان پولې ته څیرمه د چین پوځي تمرینات غندلې دي. بلینکن وویل تایوان ته د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پولوسی له سفر سره په ورته وخت کې د چین تمرینات په هیڅ ډول نشي توجه کېدی. پکینګ تایوان د خپلې خاورې برخه ګڼي او د بیل هیواد په توګه یې په رسمیت نه پیژني. چین وایي چې له دې سیمې څخه د پولیسي سفر ته دا تمرینات له اړتیا سره سم ځواب دی. چین د تایوان شاوخوا د بالستیک توغندیو ډزې کړي، جیت الوتکې الوزولي او جنګي بیړۍ یې ګرځولې دي. بلنکن د جنوب ختیځ آسیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په پنوم پن کې تر خبرو وروسته وویل چې دا د چین له لوري د پام وړ پرونکې هڅې دي او د تایوان برخه کې به د واشنگتن په دریس کې بدلون رانشي. پکینګ نن تایوان ته د نانسی پولیسي د تک په خاطر پر هغې بندیزونه ولګول، خو دا بندیزونه مشخص شوي نه دي. د بخښنې نړیوال سازمان اوکراینی ځواکونه تورن کړي چې د استوګنې په ودانیو، ښوونځیو او روغتونونو کې په میشتېدو سره ملکي وګړي په خطر کې اچوي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه تور د کیف له توند خبرګون سره مخامخ شوی دی. د بخښنې د نړیوال سازمان عمومي منشي اګنس کالارمارټ وویل چې د دوی څېړونکو د اوکراین د ځواکونو یو لړ کړنې مستند کړي چې په کې ګڼ میشته سیمو کې د عملیاتو پر مهال ملکي وګړي له خطر سره مخامخ وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی بیګا په خپل ویډیوي وینا کې وویل هڅه په فرضي ډول هم داسې کوم شرط نشته چې د روسیې برید دی پرې توجیه شي. د القاعده شبکې د مشر ایمنل زواهری له وژل کېدو وروسته نن په کابل کې مظاهره وشوه. جزئیات په راپور کې.
کابل، پکتیا، خوست، مزار، زابل او د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې یو شمیر خلک سړکونو ته راوتي دي او د پاکستان او امریکا پر ضد لاریونونه پیل کړي دي. دا لاریونونه چې نن غرمه مهال پیل شوي دي، لاریون کوونکي په یو غږ سره د امریکا او پاکستان پر ضد شعارونه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن اعلان وکړ چې په کابل کې د ډرون حملې په وسیله د القاعده شبکې مشر ایمنو زواهری وشلای دی. د امریکا جمهور رئیس او همدارس یو شمیر نور امریکایي چارواکو طالبان د دغه کړنې سره په ښکاره د دوهې د تړون په نقص باندې تورن کړل. له دې وړاندې هم په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د افغان میرمنو لخوا چې لاریونونه پیل شوي وو کېده، طالبانو یې په ښکاره مخه نیولې وه او دوی ته یې د اعتراض اجازه نه وه ورکړې.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او درناوی د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او پتیره بیا د ورکوښو عزیزانو ګرانو دوستانو ته وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما ته روشان تاسو ته چمتو کړې او وړاندې کوم. درنو دوستانو، لکه څنګه چې مې په تیرو خبرونو کې هم ساج څخه دا هیله کړې و چې لطفاً خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ، موږ یې اورو او بیا یې درته خبرو. نو دا هیله بیا هم تکراروم، ځکه چې زموږ ځینې اوریدونکي خپل پیغامونه په واتساپ کې موږ ته لیکي چې دغه ډول پیغامونه موږ په دغه خپرونه کې نسو خپرولی، ځکه چې موږ یوازې ستاسو غږیز پیغامونه خپرو. نو په دې هیله چې دغه ټکي ته پام ونیسئ، د نن ورځې دغه خپرونه د تل په شان د هغو اورېدونکو په پیغامونو سره پیلوو کوم چې ستاسو د ځینو پیدا سوو خپلوانو او دوستانو په هکله یې معلومات راکړي دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات خدا دا بیره رسول که دلمون اوری دن کال کارتون است سلام الله علیکم دا بیره رسول رک رو خوش خوشحال است جو اختر محمد خادیری من دهیم دورات و عشقی بلسوالی دسیم تخف اصناس کینا دلوش تصویه که یو کس دا داوت پنامه باید درش تکال که یه جسی دا غواشی بلسوالی تر آغاره دا تکریبا تو توزل نجلورم پیغامان تریشه تر بوست توری پا تو کنه دا پیدا سوی دا کن دوست یا مسلمان دی زمرش تر زده چی دا کن پردغ شمیره بانی عده که ونیسی مالا تلفون شمیره دا سپر و سپر و یو سلور و اتا یو نه شمیره دا دیگه وامی سپر و سپر و یو سلور و اتا یو نه اشتیک سانتی و ایده ویزه دا خشنده نمی خدای پاما
سلام شریف خان د بزاده ما د ننګرهار ولایت څخه دغلته موږ یو کوچنی ماشوم پیدا کړی چې عمر یې تقریبا 15 کاله دی او نوم بصری ادمی د عزیز زوی دی. آسمانی رنګ جامې پر تن دی د ننګرهار د بیسود ساحې دی. که دغه کوچنی د هر چا وي له موږ سره په لاندې شمېرواړي کو ونیسئ او خپل ماشوم ترلاسه کړئ. لومړی روشن شمېره وایم چې زه تر 9 8 9 15 یو ځلې بیا تکراروم، صفر و نه اته صفر شپږ یو نه یو پنځه اتلا شمېره وایم چې دغه باندې واټساپ هم دی، که غواړې په واټساپ کې هم ورته عکسونه لېږم. صفر اتاویا اووه نوي لس یو سل اته دېرش یو ځلې بیا تکراروم، صفر و اته نه و یو صفر یو درې اته دغه واټساپ اووه نوي لس یو سل اته دېرش خبرونه ګلون اورېدن.
سلامونه خنیکی هل احترامات روشن صاحب محترم تا ته وایم او بیا د ازادي راډیو ټول اورېدونکو کارکوونکو ته خاص سلام کوم او دا وخت مو په خیر. زه بلال سمیم د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ څخه یم. پیدا شوو ځنه کې دغه پیغام پرېږدم دا چې زما د تره زوی د پاکستان په سیمه تورخام کې یو ماشوم پیدا کړی دی چې تور جامې پر تن دي او سرې سپلۍ. دغه ماشوم که د هر چا وي نو موږ سره دغه ټلیفون دوه ټلیفون شمېرو باندې اړیکه ونیسي. زه دغه شمېرې ورته وایم، صفر اتاویا شپږ نوي نولس او اخره کې 952. یو یو دغه تکرار وایم، صفر و اته نه شپږ یو نه پنځه پنځه دوه او بله شمېره وایم اتصالات، صفر اتاویا درې پنځوس نه نوي درې نوي. مننه دا ازادي راډیو نه.
سلامونه ګلونه احترامات روشن صاحب محترم تا ته کوم چې څو ګوري ازادۍ ټولو ته او خاص سلام هم دا وخت هم په خیر. زه د ټلیفون لیکې تاثیر شوم، خالد ارمان یم د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نه. روشن صاحب محترم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی د درې ورځو راهیسې موږ سره دی. دغه کوچنی یادونه کوي چې زما نوم حمزه، د پلار نوم مې عبدالحق دی او دا یو یادونه کوي چې زه د لغمان ولایت یم. نو د انساني او همدردۍ د مخې موږ سره په دې دوه ټلیفون شمېرو اړیکه ټینګه کوي، صفر اتاویا اتهویشت شپږ پنځوس دوه سوه یو. تکرار یې وایم، صفر و اته دوه اته پنځه شپږ دوه صفر یو. بلش میرا وایما، صفر اتاویا پنځه نوي شپږ ویش درې سوه پنځه. تکرار وایما، صفر اتاویا پنځه نوي شپږ ویش 3015 1 0 5 0 0 5 3 0 5 0. روشن سے محترم دا زما پیغام بار بار نشر گئی چې دا کوشنه مون خپل کورواله ته په صحیح او سلامت توګه ورولېګو. خو ښه زندگی.
سلامونه نیک هیله د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. حقدار د لاندې مال جلال آباد نه دغه ته جلال آباد سیمه جلال آباد په ښار کې د فاطمه زهرا شفخانه مخه ته مونږ ته یو کوچنی پیدا کړی دی چې څلور کال عمر به یې شنې شنې سترګې د تورې جامې په ځان دي. فراس کې یو تور غوندې بنګړی دی. ماشوم چې دی لږې لږې خبرې کولی شي، داسې ژبه یې بنده بنده کېږي. او که دغه د هر چا له کورنۍ وي د ورته خپل نوم دا چې دی صادق ښی او د پلار نوم عبدالحق ښی. نو که د هر چا د کورنۍ وي یا د هر چا کوچنی وي د ورته خپلې شماره وایم په دغه دماغ سره اړیکه ټینګه کړي. پیل کې اتصالات شماره وایي مسیح پر 0 1 3 9 6 3، یعنی 0 1 8 1 3 0 9 6 3. اریبا شماره 0 1 4 6 3 4 6 5. دغه شماره واټساپ هم پاله دی، یعنی 0 1 1 4 8 6 3. او پای کې روښښ کومره وایم روښښ شماره 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو مینهوالو ته. نور الله هجران ما کابل کلکانو څخه. دلته یو ځوان چې د سلیم په نامه د 18 کلو ده او د سلیوانتاور غوندې ده. تنې تورې جامې سرې چپلکې دي او په ژبه همداسې ګونګ ګونګ کې اقرار شاهي مونږ ته د په دغه شمارو زنګ وایي. لومړی عربا شماره چې د واټس اپ هم ده پر شپږاویا 9 5 9 5 شپږ شپېته یعنی 0 5 5 9 5 9 6 بلا روشان شماره 0 9 9 9 یو سلو 9 20 یعنی 0 9 9 9 6 9 6 1 2 9 بلا د اتصالات شماره ورته وایم 0 8 9 10 6 9 40 یعنی 0 8 1 1 6 6 9 بزباقی وقت به خدای پامان.
السلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو پرتونکو ته هم دا وخت مو بخیر. نیکی ته راغلم. آتا محمد نور نورانی کابل ولایت د 1340 څخه. مونږ یو ماشوم پیدا کړی چې د نرغه په نامه دی. د خپل پلار نوم قریشی یادوي او د دغه ماشوم تورې جامې پورته دي، پلاستیکي تورې چپلکې خو دي، که د هر چا وي نو خولۍ هم په سر دی، سپینه خولۍ ده. که د هر چا وي دغه ماشوم تلفوني شمېرې ورته وایم، په دغه شمېرو د مونږ سره اړیکه ټینګېږي چې دا ماشومې ورته وسپارو. تلفوني شمېرې دي د واټس اپ شمېرې ده، نمرو کې 0 8 1 9 5 9 5 بل ایم پین شمېره ده 0 9 3 0 8 5 4 اخري و د واټس اپ شمېرې یو ځل بیا وایم، یعنی 0 8 1 3 8 2 اخري و، یعنی 0 8 1 3 8 9 5
تر بیا د خدای پامان روشن صاحب په دې هیله یم چې پیغام راته نشر کړي. ښه وختونه
ګران اوریدونکو، دا وه د هغو دوستانو پیغامونه چې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په باره کې معلومات راکوه، د دوی څخه مننه. اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به په ګره سره واورو چې د خپلو ورکو شویو دوستانو او خپلوانو په لټه کې دي.
سلام علیکم تای روشن صاحب، تاسو سلام ان تای روشن آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو چې دا وخت نه غاوري، سلامونه وایم. زه احمد کندارم د کندهار ولایت څخه د عمل لیلمن خبره کوم. سر ما د کاز یو ورو ته د شپږ وکاله کې د کندهار سره ورک شوی دی. کندهار د باغ ټول نشینې سره موږ چیرې چاته معلوم یا چایل دلی ماته په دغه نمبر زنګ وای. زما ټلیفون نمبر دی 0500 701 یا نمبر دی واره بیا 0500 301